السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله سانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو. پاکستان تیرو شپږو ورځو کې شاوخوا 2000 افغان کډوال په جبري ډول له هغه هیواده ایستلي دي. د راپورونو په اساس پاکستاني پولیس هره ورځ افغانان نیسي او کمپونه او زندانونو ته بیایي، چیرته چې افغان کډوال شکایت لري آن اوبه او خواړه هم نه ورکول کیږي. په کمپونو کې څو داسې ښځې هم شته چې تازه ماشومان زیږیدلي او په ډیرو سختو شرایطو کې اوسیږي. د افغانستان د همغږۍ ډلې د غونډې په درشل کې ملګرو ملتونو له افغانستان سره د نړیوالو مرستندویانو د حیاتي ملاتړ غوښتنه کړې. ملګري ملتونه تمه لري چې په دې غونډه کې چې دا اونۍ په استانبول کې کیږي د بېوزلو افغانانو د لاسنیوي لپاره مرستې ټولې شي. تیر کال مرستندویانو د افغانستان لپاره 3,210,000,000 مرسته کړې. له دې سره سره لا هم نږدې 23 میلیونه خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په غزه کې د 1500 بشرپالو مرستندویانو د وژنې په اړه اسرائیلي چارواکي له خپلو لومړنیو ادعاو تیر شوي او وایي تیروتنه شوې. اسرائیلي پوځ مخکې ویلي و عسکرو د مارچ په 23 د فلسطین د سره صلیب په موټر کې سپاره د حماس 9 وسلوال وژلي دي. له دې پیښې یو خپره شوې ویډیو چې د وژل شوي کس له موبایل ترلاسه شوي ښیي مرستندویان په خپلو نښانو شوو موټرو کې دي او څراغونه یې روښانه دي. د اسرائیلو پوځي چارواکو ویلي دوی ته جوته شوې چې له برید مخکې لومړني رسیدلي معلومات ناسم و او اوس یې په اړه څېړنې کوي. د 1500 وژل شوو مرستندویانو مړي په یو ډله ایز قبر کې موندل شوي، خو رسنیو ته اسرائیلي پوځ د جزئیاتو له ورکړې پرته دا ادعا هم کړې چې له وژل شوو 1500 کسانو شپږ د وسلوالو ډلو غړي وو. د اوکراین په کریوري ښار کې د روسیې په وروستیو بریدونو کې د وژل شوو 20 کسانو لپاره د ویر مراسم نیول شوي. په وژل شوو کې 9 ماشومان هم شامل وو. کریوري ویخار د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پلارنای ټاټوبای دی. په هغه ښار باندې بریدونه وړ مورس په یو لوبغالي او رستورانت شوي وو. کسام چې روسي چارواکو یو ځل بیا رد کړي چې دوی پر ملکي اهدافو بریدونه نه کوي. خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي برخې لیکلي اوکراین په دې برخه کې شواهد لري. وړاندې به جزئیات هم واورئ. او د پاکستان کرکټ بورډ ادعا کړې چې افغان نندارچیانو د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ لوبې پر مهال د پاکستانی لوبډلې غړو ته سپکاوی کړی دی. امنیتي پرسونل د پاکستان د کرکټ د لوبغاړي خوشدل شاه او یو شمیر نندارچیانو ترمنځ د فزیکي شخړې مخه نیولې، خو معلومه نه ده چې نندارچیانو کې افغانان هم شته او که څنګه. دا پیښه د اپریل په 15 په نیوزیلند کې شوې، چېرته چې پاکستان وروستۍ یو ورځنۍ لوبه هم وبایلله. پاکستان له 8 ورځو او یو ورځنیو لوبو 9 لوبې په نیوزیلند باندې وبایللې. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته پاکستان په بیلابیلو زندانونو د کډوالو په پندغالو کې د افغان بندیانو کورنۍ وایي دوی له سخت او کړکیچنو حالاتو سره مخ دي.
نن هم 15 ورځ ده تقریبا 100 هم زیاتې دلته له مین روډ نه را کوس کړو، رایه وسو دلته ودرولو. نو اوس دا کیمو کې وړ وړ ماشومان دي سره نه ډاکټر شته.
د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی او فعال افراسیاب خټک وایي له افغان کډوالو سره د پاکستان چلند ظالمانه او له جنګي اسیرانو سره ورته دی.
افغان کډوالو یا مهاجرینو سره چې پاکستان حکومت کوم ظلم روان کړی دی، دا یعنی یو ډیر غیر انسانی، غیر قانونی، غیر اسلامی او یو ډیر دشمنانه عمل دی.
نن د اپریل 8 د روغتیا نړیوال ورځ ده. روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي هر کال نږدې 300,000 ښځې د امیندوارۍ یا زیږون پر مهال مري. نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان په بیلابیلو زندانونو او د کډوالو په پندغالو کې د افغان بندیانو کورنۍ وایي چې دوی له سخت او کړکیچنو حالاتو سره مخ دي. د دغو افغان کډوالو کورنۍ او خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د پاکستان پولیسو یې ماشومان او ښځې بندیانی کړي او حتی اوبه او خواړه هم نه ورکوي. بلخو په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې GAC غړو ازادي راډیو سره خبرو کې ورته وضعیت تاییدوي او د افغان کډوالو پر وړاندې دا کار ستر غیر بشري اقدام او ظلم بولي. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
فلش پکې کې سم ماشوم پیدا شوی ده او ازانانا دا خلک څومره په تکلیف کې دي.
دا د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د حاجی کمپ نوم د کډوالو له یو پندغالي د افغان کډوال خبرې دي. د افغان کډوال د نوم خبرولو په شرط ازادي رادیو ته یو استولي غږیز پیغام کې ویلي چې د کم کې د غنو نور خزو او ماشومان په ګډون له تیر شپږ ورځو راهیسې داسې میرمنې هم ستا چې تازه ماشومان زیږیدلی او محدود خوراکي توکو ته لاسرسی لري. دای وای
زنانه دی ماشومان دی ماشوم په غټه اپریشن باندې پیدا سو دی لس لس پیګیږي سه ماشوم پیدا سوی دا او زنانه دا خلک څومره په تکلیف کې دي. مجلس ورځ ماشوم پیدا سوی دا او سو کې دی ته د خوراکا او چیکاګ دا شی ورکې سي دوه سموسه دوه پکوړې مقصد دا دی خوراک دا او زنانه دا ګوره ماشوم پیدا سوی دا مقصد نور ماشومان دی زنانه دی په تکلیف وې کې دي چې دی وړي دی پری دی.
دا په داسې حال کې دا چې په دې غالو کې د افغان کډوالو د بد بشري وضعیت او زور زیاتی راپورونه خبريږي. خدا وضعیت ایواز په پنغالو کې نه بلکې د پاکستان له زندانونو د افغان کډوالو د وضعیت په اړه لدې هم د بد وضعیت ایداوي مطرح کیږي. دا په راولپنډي کې مشت یو بل افغان کډوال دی خلیل ازادي رادیو ته وایي چې د ګاونډیانو میرمنې او نارینه هم زندانونو ته انتقال شوي چې دا یې د بد وضعیت خبره کوي. دوی وایي د دې میلادي میاشتې له پایله تر اوسه ټول ژوند ګډوډ سوی او د پولیسو له ویرې له خپلو سیمو د تیښتو په حال کې دي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې جی ای سی هم د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو د بد بشري وضعیت خبره کوي. د دې کمیټې یو غړي سمار عباس ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
The women and children are detained. We had some reports that authorities didn't have any food setting, which was later...
...خزی او ماشومان بندیان دی. مگزینی راپورون درلودل چه چارواکو دغو بندیانو تا دخوڑو هیز دول چمتو والای ندرلود. چه ورست بیا جینو سیمیزو خلکو او چارواکو برابر کرل. مگتا ده پولیسو ده توتریخوالی کمی قضی رسیدلی. خو پولیس... لوړه غوښتنه لري او کچا دوی ته د رشوت پر کولو ډډه وکړه دوی یې زندانونو او توقیف خانو ته استوي.
ښاغلی عباس وایي د پاکستان حکومت باید د طالبانو حکومت سره د ډیپلوماټیکو اړیکو له لارې د کډوالو روان وضعیت حل او د کډوالۍ د ټولو اصولو په اساس دا کډوال ستانه کړي. سمر عباس وویل چې ټاکل شوی نن د پاکستان پارلمان د افغان کډوالو د روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. دغې کمیټې د اپریل په شپږمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې له سهراب ګوټ او افغان کمپ څخه نیول شوي افغان کډوال د سلطان آباد په زندان کې ساتل کیږي چې په ټکو یې دولت د دغو افغان بندیانو د خوراک لپاره هیڅ امکانات نه لري. دغه کمیټې زیاته کړې چې د کراچۍ ښار په دې زندان کې په داسې حال کې لټاکل شوي اندازې او امکاناتو زیات افغان کډوال بندیان شوي چې د هوا د تودوخې درجه یې تر ټولو لوړې 40 درجې ته رسیدلې ده. دغه کمیټې پر بسپنه اچونکو غږ کړی چې د دغو بندیانو د خوړو لپاره مرستې راټولې کړي. هڅه مو وکړه په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر دفتر ځواب ولرو، خو ویاند قیصر خان افریدی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم تر اوسه د دغو کډوالو د ادعاو راپورونو او خبرو شوي ویډیوګانو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. د پاکستان د بیلابیلو زندانونو او د کډوالو له پنغاړو داسې وخت د بد بشري وضعیت راپورونه خبرېږي چې په دغه هیواد کې د اپریل له لومړۍ نیټې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر شدید شوی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په پاکستان کې د بشري حقوقو ځینی فعالان او سیاستوال له افغان کډوالو سره د پاکستان چلند ظالمانه او له جنگي اسیرانو سره ورته بولی. د پاکستان د سنا مجلس په خوانی غړی او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې لنګدې د افغان کډوالو پیخي او وضعیت هم سیړي ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل پاکستان باید ژر تر ژره پر افغان کډوالو روان بد وضعیت پای ته ورسوي او دوی د خپل زندانو راوباسي. خغلی خټک وایي پاکستان لومړی افغان کډوالو ته سزا ورکوي او بیا په بیرحمانه ډول د خبره له دغه واده باسي. له خغلی خټک نظم ګامکارې فیروزي عزیزي د دې مرکې په سر کې په پاکستان کې د افغان کډوالو روان وضعیت په اړه پوښتنه کړې.
افغان کډوالو یا مهاجرینو سره چې پاکستان حکومت کم ظلم روان کړی دی، دا یعنی یو ډیر غیر انساني، غیر قانوني، غیر اسلامي او یو ډیر دشمنانه عمل دی. رښتیا خبره دا ده چې افغان کډوالو سره داسې برخورد کیږي چې کوم چې ځینې حکومتونه د جنگي اسیرانو سره کوي. صرف دا نه ده چې دوی اوباسي، دا دي چې اکشنه شته چې دوی مثلا یو پنجاب کې د یو دکان چور شوه دی د یو کډوال، دلته کې دوی سره چې څنګه یعنی نیول کیږي، ته به چې کده مهاجرت جرم دی، یعنی بین المللي قانون کې مهاجرت جرم نه دی، مهاجرت خو دې مجبورۍ خبره ده. خو دلته کې دوی ښځې، نر، ماشومان نیسي، فامیلونه بیل کړي دي، یعنی پلاران میاندې یو جیل تا او بچی بل بندیخانه تا، ځنې کورنۍ په زور مثلا تورخم نه اخواته پورې باسلې دي او اولادونه دې پاتې شوي دي. نو دا خو بیخي جنایات دی چې دا پاکستان حکومت کوي، جرم دی، د انسانیت خلاف جرم دی. دا څنګه دی کولای شي؟ دا هماغه افغان کډوال دي چې په مهاجر دي چې پرون وی چې دا اسلامي ورولۍ دا قوت دی، ځکه چې ډالر راتلې کنه میلیاردونه ډالر، ځکه چې د پاکستان ایټمي پروګرام په دې په وجه باندې محفوظ نو هغه وخت بیا ډېر خو او اوس بیا یعنی تاسو وباسي اړین طریقه خدا نه ده چې تاسو یو قسم تاغی نه اول مجمع جوړ کې دلته سزا ورکړي بیا وباسي، نو دا ډېر ظالمانه کاروي ده. او د دې غذر کوم
نړیواله ټولنه خصوصا د کډوالو په اړه کوم سازمانونه ستا په دې برخه کې کوم مدافعین دوی باید څه
وکړي؟ عدالت یو نه سیا دفتر دی، زه یوازې مرالما مونږ وفدونو کې ورغلو. خبر ده چې دنیا هم ډیره ګډوډه، تاسو ګورئ چې مغرب کې به په خوا دا خبره کېده چې بشري حقوقو دا خبره اوس هغه نه کوي، هر څوک په خپل هغه مختدي او رسمي توګه باندې یو سیار ولوي چې مونږ دې ډیر وایي چې دا غلط کار دی، دا ما کوئی وایي چې زموږ خبره نه اوري. داسې یعنی دا دې ځای اسلام آباد کې دفتر دی ونی سیاسي دغه دا خبره کوي، خو مګر دا خو په کار دا و چې مې متعهد کې یو قسم تا یو قرارداد یا مساوی پاس منظور شوی دی د پاره چې دا ظلم دی دا بند کړي. هغه نه دی مشکل دا دی چې افغانستان کې داسې یو مشروع نظام نشته، یو مضبوط حکومت نشته، یعنی ا دې کل شور خو وکړ، احتجاج خو وکړ، پروتست وکړ، هغه سي پروتستونه نه دي نشته دي. نو دوی په پاکستان حکومت هم چونکې هغه ته کې چې دا کوم حکومت دوی کې نیولې دي، نو دوی ډاډه دي چې هغوی د دې جوګانه دي چې د خپلو اتباعو یا د خپلو اوسیدونکو یا شاهکاریانو د حقوقو نه حفاظت وکړي.
تاسو تیار هلته خلکو سره په تماس کې یاستئ؟ داسې راپورونه در رسیدلي دي په زندانونو کې ماشومانو ته خصوصا او ښځو ته ډوډۍ او خوراک دا نه ورکول کېږي، حتی په شپو شپو دوی په ناره ساتل کېږي.
همداسې ده، همداسې ده، هغه سره غیر انساني برخول کېږي. زه تاسو وایم یعنی دومره یعنی دردونکي خبرونه مونږ خبرې کوو، موږ سره خو رابطه کې دي، مونږ ورسره خبرې کوو، څومره چې وس نه کېږي هغه هم ترسره کوو.
افراسیاب خټکو د پاکستان د سنا جرګې په خوانې غړې او پښتون سیاستوال چې د پاکستان د حکومت د چلند په ارتباط له موږ سره خبرې کولې، دا چې د دې خبره دا چلند چې له کډوالو سره کېږي ظالمانه او غیر بشري دی. اوس هم د ځینو هغو افغان کډوالو غوښتنه تاسو خبرو چې د پاکستان د پولیسو لخوا پندغالو یا هم د کډوالو د راټولېدو مرکزونو ته وړل شوی او د ډیپورت لپاره په انتظار دي.
کندوز ته ځي، بغلان ته ځي، تخار ته ځي، ورور ګل جلال آباد ته ځي، سي
امه خپل ذمہواری
دي، ګاډي ذمہواری سي، پرمټ ولري، ګټ پاس ولري، سي عمل تم کته کی
دوه مده قدر مده نیولی او بس اوسم نه افغانستان ته لیږي نه مغه ته کیږي. دا یو نن پنځم شپږم ورځ ده، تقریبا سل نه پاره یو سل نه پرونم زیات دي. دلته له مین روډ نه را کوس کړو، را وسو دلته ودرولو،
نو اوس دا کیمو کې وړ وړ ماشومان دي سره نه ډاکټر ست نه هغه ست سنمیږي نه څه پښتنه پښتنه والا څوک ست.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په پلرنی ټاټوبې کریوی ری ښار کې د روسیې په وروستیو بریدونو کې د وژل شوو شلو کسانو لپاره د ویر مراسم نیول شوي وو. په وژل شوو کې نه ماشومان شامل وو. دا بریدونه وړمه ورځ پر یو لوبغالي او رستورانت شوي وو. که څه هم روسي چارواکو یو ځل بیا رد کړي چې دوی په ملکي اهدافو بریدونه نه کوي، خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي برخې لیکلي اوکراین په دې برخه کې شواهد لري. فریدي سیال دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې را سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
مننه ستانک زسب لکه څنګه چې تاسو ویلي د اوکراین په کریویر یخار د روسي پرستی بریدونو کې د وژل شو شلو کسان لپاره نن په دې خار کې د ویر مراسم نیول شو. په دغه شلو وژل شو کسانو کې نه ماشومان دي. د بریدونه د شنبه په ورځ دغه خار په یو لوبغالي او رستوران شو. کته هم روسي چارواکو یو ځل بیا رد کړ چې دوی پر ملکی اهدافو بریدونه نه کوي. خو د صدر رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکي چې اوکراین په دې برخه کې شواهد ترلاسه کړي دي. کریویر یخار چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پلارنی ټاټوبې دی او په وروستیو درې ورځو کې پکې د وژل شوو ماشومانو په خطر ملي ماتم اعلان شوی و. نن درې ورځې وه چې په دغه سیمه کې د وژل شوو کسانو لپاره د ویر مراسم نیول شوي وو. روسي چارواکو ادعا کړې ده چې په سیمه کې پوځیان راټول شوي وو او دوی پر یوې پوځي ناستې برید کړی دی. خو د ازادي راډیو د اوکراین برخلیک له دروسته لاینی شاهدانو چارواکو او د سرچینو د معلوماتو لمخې دا په ډاګه شوې ده چې په نخښ شوي رستورانت کې د پوځي ناستې پر ځای د ښکلا د صنعت د یو فورم او د زوکړې د یوې مېلمستیا ملمستیا روانه وه. اوکراین چارواکو ویلي پر لوبغالي او رستوران په برید کې کلاسټر بمونه هم کارول شوي دي. د دې برید په اړه باندې لویدیځو هیوادونو پراخ غبرګونونه ښودلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر ولکر ترک نن په ویلمبې کې ویلي د روسیې لخوا د دغه ډول وسلو کارول په پراخه کچه د سیمې اوسیدونکو ته چې هیڅ ډول پوځي فعالیتونه پکې نه لیدل کېږي زیان رسولی دی. د ترک په ټوکو دا ډول اقدامات د ملکي وګړو په وړاندې د روسیې د بې پروایۍ نښه ده. کې د درې کلن ماشوم څخه نیولې تر نه هاویا کلونو عمر لرونکو زړو کسانو پورې وژل شوې دي. د کرملین ویان دیمیتری پسکوف نن ویلي چې پر ټولنیزو تاسیساتو یا ملکی زیربناو هیڅ ډول برید نه دی شوی. هغه یو ځل بیا د اوکراینی چارواکو هغه ادعا ورت کړی دی چې دغه برید د جنگي جنایتونو په توګه یاد کړی دی. د شنبه په ورځ روسي چارواکو د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پر پلارنی ټاټوبی کریویریه خر باندې بریدونه وکړه چې شل کسان پکې وژل شوي وو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
نن د اپریل ومه د روغتیا نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د دې ورځې په مناسبت پر ټولو حکومتونو او روغتیایي ټولنو غږ کړی چې د میندو او ماشومانو د مخنیوي وړ مړینې د پای ته رسولو په برخه کې هڅې زیاتې کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو په ځانګړې توګه د لرو پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکي روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي او په خپلو سیمو کې د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې له زیاتوالي شکایت کوي. جزئیات له فیروزې عزیزي اورو.
عبدالقیوم چې د هرات ولایت اوسیدونکی دی وایي د مجهزو اسانتیاو د نستوالي او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله یې په تېر یو کال کې د کورنۍ د غړو او خپلوانو څو میندې او نوې زیږیدلي ماشومان مړه سوي دي. د په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما شاهد مرګ او میر تعداد زیادی از اطفال و مادران بودیم. ډاکټرها بسیار کم مونده.
زه خپل د میندو او نوې زیږیدلو ماشومانو د مړینې شاهد یم. ډاکټران کم دي او مجهزه روغتیایي مرکزونه نشته. د خور میو ماشوم مړ شو. زما د خینې انګور هم د زیګونو پر محل مړ شو. دا ځای لا خر دی. ولسوالیو په ځانګړې توګه لري پرتو ولسوالیو کې د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو مړینه څو چنده زیاته ده.
د کابل ښار اوسیدونکو سمیم هم ورته اندېښنه مطرح کوي.
دا چې امیدوار هزي نو سبب کوم وضعیت کې دي طبعا مشکلات شته چې خلک اقتصادي وضعیت خراب دي شخصي تورل نه شي دولتي کې صحیح توجه نه کیږي سره مایوس کیږي ځکه دي کې هم ماشوم د منځځي هم مور د منځځي خبره دا ده چې دولت د کومه دولتي شفخانه چي دي په دغه برخه کې جدي کار وکړي.
دوی د اپریل په ومه د روغتیا نړیوال ورځي سره هم مهاله د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ستونزې ته تجدیدي رسیدنې غوښتنه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه په نړۍ کې د میندو د مړینې په اړه د اندېښنې په څرګندولو پر ټولو حکومتونو او روغتیایي ټولنو غږ کړی چې د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې د مخنیوي لپاره هڅې ګړندۍ کړي او د ښځو اوږدمهاله روغتیا او هوسیاینې ته لومړیتوب ورکړي. دغه سازمان د میندو او ماشومانو د روغتیا په اړه د روغ پیل هیله مند راتلونکي په عنوان د یو کلن کمپاین د پیل خبره هم کړې ده. WHO وړاندې لیکلي چې د خبرو سویو اټکلونو له مخې هر کال نږدې 300,000 ښځې د امیندوارۍ یا د زیږون پر مهال د ستونزو له امله مري. له 2 میلیونو زیات نوي زیږیدلي ماشومان د ژوند په لومړۍ میاشت کې مړه کیږي او 2 میلیونه ماشومان بیا مړه زیږیږي. دغه سازمان دغه راز له هرې ښځې او ماشوم سره د هغوی د ژوندي پاتې کېدو او ودې لپاره یې مرسته کول حیاتي دنده بللې او ټینګار یې کړی چې د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو روغتیا د سالمو کورنیو او ټولنو بنسټ جوړوي چې په ټکو یې د هر چا لپاره د هیلو ډک راتلونکي تضمینولو کې مرسته کوي. هڅه مو کړه د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او په دې برخه کې د ستا ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان نظر ولرو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له څه باندې 3.5 کلونو راهیسې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې تړلې او تیر کال یې د هغو نجونو پر مخ روغتیایي انسټیټیوټونه هم بند کړل چې ټاکل شوی وه له فراغت وروسته د زیږون پر مهال میندو او نوي زیږیدلو ماشومانو ته د رسیدنې په برخو کې فعالیت وکړي. په ورته وخت کې د نسایي او ولادي څانګو ډاکټران د میندو او ماشومانو وضعیت ته پاملرنه مهمه بولي او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د روغتیايي مرکزونو او مسلکي روغتیا پالانو پر زیاتوالي ټینګار کوي. د دې څانګې یوې متخصصې ډاکټرې یلدا ازادي راډیو ته وویل:
برای کاهش مرګ میر مادران و نوزادان در افغانستان، افزایش مراکز د میندو او نوي زیږیدلو ماشومانو د مرینې کچه د راټیټولو لپاره باید د روغتیایي مرکزونو شمیر زیات شي. روغتیایي کارکوونکي باید وروزل شي او شمیر یې باید زیات شي. او بل لاره دا ده چې کورنیو ته په روغتیایي مرکز کې زیږون پر اهمیت اما په هوای ورکړل شي او دوی وهڅول شي چې د زیږون پر مهال زر تر زره روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د مارچ په 20مه خبرداري ورکړی و چې د 2025 کال تر پایه به د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې له 1928 ډېر روغتیایي مرکزونه وتړل سي او دا مسله به 1 میلیونه خلک له لومړنیو روغتیایي خدمتونو بې برخې کړي. اوچا زیاته کړې چې په دې سره به 3.1 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي او 1.1 میلیون امیندواره او شیدې ورکوونکي ښځې له روغتیایي خدمتونو او تغذیې به بې برخې سي او د خوارځواکۍ او ناروغیو د خپرېدو له امله به په ځانګړې توګه د ماشومانو او ښځو د مړینې ګواښ لا ډېر سي.
له خبرونو ور اخوا،
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین وایي په طالب چارواکو کې یو شمیر محدود کسان دي چې د دوی په خبره مدرسې ذهنیت لري او د نجونو د زده کړو مخه یې نیولې ده. د دغه کمپاین د مشرتابه شورا لغړی ډاکټر خوشحال روئی سره زموږ همکار تفصیلي مرکه کړې ده.
کوم حال زله چې موږ تر اوسه پورې کړې دي او کوم مبارزه چې په مجموع کې ولس کړې دي د دغه یو مشروع حق لپاره او دغه ملي دایې لپاره، اگر چې خپل تاثیرات لري دي په دې کې شک نشته. یعنی هغه کوم سولیز فشارونه چې دوی به وارد کړي وای هغه وارد شوي دي. په نړیواله کچه موږ نړیوال دي ته هڅولي دي چې دغه برخه کې جدي هغه کې توجه وکړي.
خپل په دوی تاثیرات سول مثلا
اوس خبر هم دا کوم چې البته د نن په هغه کې داسې ده چې د اوسنی نظام په چارواکو کې هم یو شمیر خلک دغه سي دي چې په دغه موضوع کې هم ناراضه دي او هم دوی غواړي او لکه لګه مونږ ته دا وایي چې دوی غواړي د ستونزو حل کړي او لکه لګه مونږ د هغوی په سطح کې دغه تاثیرات ګورو. هم ته کوم ځای کې چې تشمین نیولې کېږي متاسفانه موږ تر اوسه پورې په دې نه یو بریالي شوي چې هغې ته ځانونه ورسوو او یا هلته یو محسوس تغییر راولو. او په دې کې واقعا دا د ناهیلۍ ځای دی. مطلب موږ سره غیر له دغه سې مدني مبارزونه، غیر دغه سولیز مبارزونه، غیر له غوچتولونه، غیر له دغه سولیز فشارونه بل لار هم نشته، ځکه چې متاسفانه افغانستان د جګړو ډېر بد تجربه لري او اصلا ولس هم په دغه کچه کې نه دی. موږ ته همدغه لار راپاتې ده، موږ به همدغه مبارزه ته دوام ورکوو. هغه ورځ نه چې موږ دغه هلې ځلې شروع کړې دي، که رښتیا ووایو چې مونږه حتی نتایج برعکس لیدلې دي، یعنی د دې پر ځای باندې چې مونږ په دغه برخه کې ډېر ډاډمن ژوند ترلاسه کوو، یا په دغه برخه کې هغه کومې پلمې
چې تاسو خو ته پلاوی په ترکیب کې کابل تم سفر کړی وو او له بیلابیلو طالب چارواکو سره مخابري هم کړې په دې اړه،
ستونزې فکر کوم چې یو شمېر د طالبانو مشران دوی هغه د خپل یو ځانګړي ذهنیت لمخنه چې هغه یو ځانګړي مدرسې ذهنیت دی، او یا په دغه سیمو کې چې الته اصلا الته د مدني ازادۍ یا د خزو تعلیم الته اصلا هیڅ نه دی ورغلی، او بل دا چې د شلو ډیر شو تاسو لوخت کولونه کې دی وازي د جګړو په جبهو کې پاتې شي، دی وازي په مدرسو کې پاتې شي، دی نو الته کوم ذهنیت چې دی په هغه کې د انجونو تعلیم نشته. هغه ذهنیت اسلام کې په اسلامي ارزښتونو کې کاملا په دې ټینګار شوی دی، اسلامي احکام کاملا په دې باندې ټینګار کوي. مونته په هغه چاپیرال کې چې د ځینی هغه پات شوی دی طالب مشران، دوی د هغه سیو چاپیرال محصول دی، او متاسفانه د هغه ذهنیت نه دونی شراوتلې یو شمېر، او متاسفانه دغه باوجود چې موږ ګورو چې دای وړې وړه کتله ده، محدود شمیر دي، متاسفانه د تصمیم اصلي مرجع دوی دي. نو تر اوسه پورې ځینې چارواکي چې په کابل کې موږ سره ژمنې کړې دي او په دغه برخه کې موږ سره همغږي خودلې ده، نو نه هغوی بریالي شوي دي، او یا موږ نه پیګو کېدای شي دا ډیپلوماسي وي. موږ لږ تر لږه ظاهراً متخودل شوي دي چې دوی دغه برخه کې الیزل کوي، نه دوی بریالي شوي دي، نه تر اوسه پورې ولس په دې کې بریالي شوی دی. اما د اندېښنې وړ خبره چې ده، اندېښنې وړ خبره دا ده چې نه یوازې دا چې دوی په مشخص ډول سره د نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، دوی په لویه کې د افغانستان ملي ګټې له جدي خطر سره مخامخ کړي دي. موږ تاسو ګورو چې عملاً افغانستان په یو منځوي هیواد باندې بدل شوی دی. موږ ګورو چې خپل اوسنی نظام چې د ملي مشروعیت لري او نړیوال مشروعیت لري، او دغه رقم سره وضعیت دا د دوام وړ نه دی، او په دې شکل سره د افغانستان ملي ګټې د جدي ګواښ سره مخامخ.
ځکه ملي کمپاین ټول غړي کشمیري مثلا کېدای شي چې لسګونو ته ورسیږي، ولی ولس ملیونونو باندې دی. فکر کوي چې ولسی مبارزې په دې برخه کې څومره مثلا شوي، څومره نه ده شوي ولسی مبارزه په دې برخه کې؟
یعنی ولس خو په هر هغه امکان چې دوی تلاسته ورغلی دی، ولس خپل غږ پورته کړی دی، هر فرصت چې لاس ورغلی دی. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین په دې کې د افغانستان خلکو موږ سره دي، همته موږ په دې ویریږو چې دوی هغه ته مخامخ کړو، یعنی د باندې د دوی هویت افشا شي، موږ هغوی سره ډېر احتیاط کوو. دغه خلکو سره قومي مشران دي، دیني عالمان دي، په دې کې هغه پخواني مدني فعالین دي، فرهنګیان دي، یعنی دا ټول دوی استاز ولي کوي. مونته موږ تاسو ګورو چې افغانستان کې متاسفانه اوس د اختناق چاپیریال دی، او دغه رقم سره ولسی مبارزه په سختۍ سره ځبل کیږي، او نو پاغه حساب باندې تر اوسه پورې دغه مبارزه د نن په افغانستان کې باوجود چې موږ تاسو لیدلې دي چې هلته لارینو نم شوي دي، هلته غږونه پورته شوي دي، او اوس هم په تړلو دروازو تر شا دي، د پټو مخونو تر شا موږ ګورو چې دغه مبارزه روانه ده د نن افغانستان کې. مونته چې نو موږ تاسو پیګو چاپیریال دغه رقم سره ده چې دغه مبارزه په سختۍ ځبل کیږي، نو پام دې بلبند هغه افغانان چې بهر دي، هغه افغانان چې دوی خپل غږ پورته کولې شي او غوې دغه تشويش نه لري، نو دغه مسولیت ته ډیر اندازې پورې دوی غړ تور ویدلې دي، او د ملي کمپاین د انجونو د زکو ملي کمپاین هغه غړي چې بهر کې دي، هغه کوشش کوي چې په دغه برخه کې زیات دغه مسولیت تر سره کړي.
ورسي اقدامات تر دې ورسي اقدامات څه دي ډاکټر صاحب؟ د زده کړو د بنچون د زده کړو د ملي کمپاین
یوه ستونزه چې دا د موږ په سولیزو مبارزو کې موجوده ده، په ولسي مبارزه کې هغه لازمه همغږي لا تر اوسه پورې نشته. بیلابیل کمپاینونه روان دي، بیلابیل مدني مبارزې روانې دي په بیلابیل نومونو باندې، او د ټولو هدف هم یو دی. زموږ یو اساسي هڅه به دا وي چې څنګه وکولو شو چې دغه هلو ځلو تر منځ یو همغږي رامنځته کړو. عملاً اوس موږ همدې باندې کار شروع کړی دی، او موږ غواړو چې طبیعي خبره ده چې کله دغه هلې ځلې سره همغږي شي نو تاثیرات به زیات وي. امید ده چې موږ وکولو شو له دې لارې هغه کوم سولیز فشارونه چې تر اوسه پر موجود وو دی هغه تاثیرات څو چنده زیات کو هم په نړیواله کچه او هم په ملي کچه. البته موږ په ټول آپشنونو باندې کار کوو، آپشنونو په دې معنی سره چې موږ غواړو د چارواکو سره مخامخ بیا بیا خبرې وکړو. موږ پخوا هم په دغه برخه کې ځینې پلاوي لیږلي دي، چارواکو سره مې لیدلي دي او بیا کوشش کوو چې خبرې وکړو. موږ به د نړیوالو سره خبرې کوو، موږ به ولس په انسجام کې به کوشش کوو. نو همدغه لارې چارې دي چې موږ باید آینده کم دوام ورکوو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو